شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زحمت چې بر ساسو کوربه يم شي چاري تر هر څه مخکې خبرونه. نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د برید یو ویشتمه کلیسه ده. طالبانو په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې یو ویشت کاله مخکې د امریکا دولت پرته له کوم دلیل پر افغانستان برید وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هغه مهال له طالبانو څخه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن غوښت چې پر نیویارک او واشنګټن په بریدونو تورن وو. د طالبانو حکومت د اسامه له ورسپارلو سره هغه مهال مخالفت وکړ. همغه وو چې متحده ایالاتونو د ترهګرو د ځپلو په خاطر پر افغانستان حمله وکړه. طالبانو په نننۍ اعلامیه کې ویلي دي چې افغانستان د هیچا لپاره ګواښ نه دی. په کابل کې د کاچ ښوونیز مرکز یو شمېر زده کوونکو پر دغه مرکز د تیرو جمعې د چاودنې له امله د قربانۍ شویو کسانو په یاد نن غونډه جوړه کړه. په دې برید کې 350 کسان ووژل شول چې شپږ څلوېښت نجونې او ښځې وې. د دې مرکز یو شمېر زده کوونکي وایي هېڅکله به له زده کړو لاس وانخلي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه زده کوونکي چې په دغه برید کې ټپیانې شوي دي وایي د علم د ترلاسه کولو لپاره به خپلې هڅې لا پسې زیاتې کړي. پر دې ښوونیز مرکز د شوي برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. د سږ کال د نوبل د سولې جایزه د بیلاروس، روسیا او اوکراین فعالانو ته ځانګړې شوه. د نوبل د دې ناروېژۍ کمیټې مشر بیرت رایس اندرسن ونن وویل چې بیلاروسی زندانی فعال الیس بیالسکی د روسیې د بشري حقونو ډله میموریال او د ملکي ازادیو لپاره د اوکراین مرکز ته د 2022 کال جایزه اختصاص شوه. د نوبل کمیټې د سولې د جایزې د غوره کېدو په تړه ویلي دي چې دغو دریو د جنګي جرمونو د بشري حقونو د سرغړونو او له واک څخه د ناوړه ګټې اخیستنې د مستند کولو لپاره خورا ښه هڅې کړې دي. اوکراینی پوځیانو د ماسکو له لورې د اشغال شویو سیمو د آزادېدو لپاره ځوابي بریدونه زیات کړي دي چې روسي ځواکونه یې په ځینو سیمو کې له ماتې سره مخامخ کړي دي. دې بدلون د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن دې ته اړ کړ چې خبرداری ورکړي چې د کرملین له لورې د اټومي وسلو د استعمالولو خطر په تیرو شپږو لسیزو کې تر بل هر وخت زیات شوی دی. جمهور رئیس بایډن پرون په نیویارک کې وویل پوتین ټوکې نه کوي. روسیې تېره اونۍ نړیوال قانون تر پښو لاندې کړ او د اوکراین څلور سیمې له خپلې خاورې سره الحاق کړې. ولسمشر پوتین چې نن خپل اویایمه کلیزه لمانځي وویل پر دغو سیمو د اوکراین برید ته ماسکو په دې سترګه ګوري لکه په روسیې چې حمله کوي او د خپلې دفاع لپاره به له ټولو امکاناتو استفاده وکړي. دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبانو پر افغانستان د امریکا د برید د یوشتم کال په مناسبت ویلي دي چې افغانستان د هیچ چا لپاره ګواښ نه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو پر هلو ځلو انتقادونه شوي. د کانکور یو شمېر برخوالي ګیلمنې دي چې د خپلې خوښې پوهنځي ته د تګ اجازه نه لري.
خفګان مې په دې دی چې ژورنالیزم د رښتو نه حذف شوی دی.
مګر زما چې د مکتب دورې څخه مې حقوق پوهنځي ډېره خوښه وه.
په یو تحلیلي مطلب کې د افغانستان پاشل شوی اقتصاد مسله چیرې
په کلو کې په بندو کې په حیواني محصولاتو کې په باغداري کې په سبزي کې په میوجاتو کې په کروندو کې د خزه ونده تر نارینه خزيات.
د سپورت لډګر د افغانستان او تاجکستان د تنکیو ځوانانو د نننۍ فوټبال لوبي حال درکو.
مونږ په دې فکر کې یو تر څو له تاجکستان څخه کومه لوبه ګټلې له هغه څخه مونږ په زیاتو ګولونو څخه دا لوبه وګټو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالبانو یو ځل بیا ویلي افغانستان د هیچ حاله لپاره ګواښ نه دی. طالبانو دا خبره پر افغانستان د امریکا د بریدونو د یوشتمې کلیزې په مناسبت په یو اعلامیه کې کړې ده. په دې اعلامیه کې راغلي نړی هم باید د افغانستان د پرمختګ، امنیت او ثبات په لاره کې خنډونه جوړ نه کړي. طالب چارواکي داسې مال د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې هیوادونو او ان پاکستان ویلي په افغانستان کې ترهګر ډلې شته چې نړۍ ته ګواښ دی. جزئیات امید زهیر مل په راپور کې.
د اکتوبر ومه په افغانستان د امریکا د برید یوشتمه کلیزه ده. طالبانو په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې تر ډیره د خپلو وسلوالو او د خپلې تیرې شل کلنې جګړې ستاینه او دفاع کړې. هغه جګړه چې پایله یې د زرګونو افغانانو قرباني کېدل وو. خو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له دفتره د دې خبرې شوې خبر پاڼې په یوه برخه کې نړۍ ته یو ځل بیا د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکړل شوی. اعلامیه کې راغلي طالبان اعلانوي چې افغانستان د هیچ چا لپاره تهدید نه دی. او نه هم زموږ له خاورې د چا پر وړاندې د ناوړه ګټې اجازه ورکول کیږي. خو طالبان له نړۍ غواړي چې د دوی پر وړاندې د دوی له قوله خصمانه دریځ ونه نیسي او د افغانستان د امنیت، ثبات او اقتصادي پرمختګ په مخ کې خنډونه جوړ نه کړي. طالبان د افغانستان د خوندیتوب ډاډ داسې مال ورکوي چې د زمري په 11مه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری یې کابل کې وشل دی. د دې ترڅنګ د سیمې هیوادونو او آن د طالبانو تر ټولو نږدې خواخوږي هیواد پاکستان په وار وار ویلي افغانستان کې ترهګاري ډلې شته چې نړۍ ګواښي، خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. د اکتوبر 2 نیټې په مناسبت د طالبانو په خبره شوې اعلامیه کې له افغانانو غوښتل شوې چې د اوسني امنیت او خپلواکۍ په اړه شکر وباسي او د طالبانو د اوسني رژیم ملاتړ وکړي. طالبان په افغانستان کې د امنیت دعوا داسې مال کوي چې په وروستیو کې پلازمینه کابل کې سختې خونړۍ پیښې شوې چې درنه مرګ ژوبله یې درلوده. تر خوایې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او ځینو نورو ولایتونو کې جماعتونه، ښوونځي، روغتونونه او په ښوونیزو مرکزونو سخت بریدونه شوي. په دې بریدونو کې د ملکیانو په قانون د طالبانو خورا نږدې کسان هم وژل شوي چې دوه بیلګې یې په هرات کې د مولوي مجبور رحمان انصاري او په کابل کې د مولوي رحیم الله حقانی وژل کېدل دي. ښاغلی انصاري په هرات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په جومات کې او رحیم الله حقانی د کابل په یوه دیني مدرسه کې په ځانمرګ بریدونو کې ووژل شول. که څه هم طالبان په افغانستان کې د روان ناورین لامل د امریکا برید ګڼي، خو د راپورونو پر بنسټ له 2001 کال وړاندې افغانستان یو منځوي هیواد و چې له پاکستان او سعودي عربستان پرته د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژاند. تر څنګ په ټول افغانستان کې هیڅ نجلۍ ښوونځي ته د تلو او هیڅ یوې ښځې د کار کولو اجازه نه درلوده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر وای یو شمېر پخواني افغان پوځیان له طالبانو او د طالبانو له مخالفو وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. د افغانستان د پخواني حکومت یو مخکینی ویاندوی باور لري چې زیاتېدونکې اقتصادي ستونزې سبب شوي چې ځینې پخواني امنیتي ځواکونه له شکېلو ډلو سره ملګري شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار د خپل روسي راپور په استناد یو ور بیا له طالبانو او د هغو له مخالفو ډلو سره د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو د یو ځای کېدو خبره کړې ده. سیګار دا راپور د جولای د میاشتې په 10مه کانګرس ته استولی و. د ادارې د پنجشنبې په ورځ په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې د امریکا د دفاعي استخباراتو ادارې او باندنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو ډېر لږ مرغړي د طالبانو له مخالفو ډلو لکه داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګې، د ملي مقاومت جبهې او یو څه هم د افغانستان د ازادۍ جبهې سره یو ځای شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر د متحدو ایالاتونو د دفاعي استخباراتو د ادارې په قول زیاته کړې چې د افغانستان د پخواني امنیتي او دفاعي ځواک یو شمېر ټیټ رتبه غړي او یو شمېر ملکیان احتمالا د شخصي ګټو په خاطر له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د سیګار پر اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې د افغانستان یو شمېر پخواني ټیټ رتبه پوځیان د اقتصادي ستونزو له کبله د کار لپاره طالبانو ته ورغلي دي. د افغانستان د پخواني حکومت د دفاع وزارت پخواني ویندوی محمد رادمنش هم په دې نظر دی. هغه وایي
پخواني افسران او سرتیري بدون له دې چې کوم جرم ته لاس پورې کی کوشش کوي چې د خپل فامیل د ژوند دپاره دفاع او کورنی او چار وزارتونو او استخبارات ریاست ته ځان شامل کی او یو تعداد افسران او سرتیری چې د ژبنی او منطقوي تعلقاتو د طالبانو په لیکو کې ځان ته خطر احساس کوي د مقاومت په ګروپو کې ځان شاملوي. په دې صورت باندې د اقتصادي نامناسب وضعیت چې په افغانستان کې موجود دی افسران او سرتیری دې ته مجبور کړی چې په متخاصم ګروپو ځان شامل کړي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د سرمفتش ځانګړي دفتر د طالبانو د دفاع وزارت په قول ویلي چې د روغتیا په شان په ځینو برخو کې د پخواني حکومت د دفاع وزارت کارکونکي لا هم کار کوي او معاش ورکول کیږي. سیګار د ملګرو ملتو راپور ته اشاره کړې چې پکې ویل شوي د افغانستان د پخواني اردو یو شمېر تخنیکي پرسونل او متخصصان پاتې شوي، خو له هغو ښځو پرته چې په توقیف ځایونو او د ښځو د بدني تلاشۍ لپاره ورته اړتیا احساسیږي نورې له کاره ګوښه کړی شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو اتحاد ډلې تور پوری کړی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې بشري کړکېچ ته مناسب ځواب نه دی ورکړی. د بشري حقوقو اتحاد ډلې په استازیتوب د بخښنې نړیوال سازمان په ټویټر کې لیکلی دی چې په افغانستان کې بشري حقوقونه په بشپړ معافیت سره تر پښو لاندې کیږي. بلې خواته د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدربار په افغانستان کې د دغې شورا کړنې د بشري حقوقو په برخه کې کمزوري شي. جزئیات د خاطر پر دیسپورا پور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د نړیوالو سازمانونو د اندېښنو دوام. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو اتحاد دلوي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو کړکېچ ته د مناسب ځواب ورکولو کې پاتې راغلي چیرې چې بشري حقوقو په بشپړ معافیت سره تر پښو لاندې کیږي. د دغې ډلې پاس تازیتوب د بخښنې نړیوال سازمان د پنجشنبې په ورځ په خپل ټویټر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا د داسې یو میکانیزم د رامنځته کېدو غوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت د تمدید ترڅنګ هغه کړي یو ډلې چې د سرغړونې مرتکبین دي حساب ورکولو ته راکش کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مخ پر زیاتېدو دي چې له تیر څه پاسه د یو کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی لشپګم ټولګي پورته نجونې زده کړو ته نه پریښودل کیږي، حجاب پرې جبري شوی او میرمنو ته د کار او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه ورکول کیږي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدربار هم د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې څار د وسله لپاره کافي نه دی او هغه ګډه شورا چې په دې برخه کې د څار مسؤلیت لري که څار پیاوړی نشي دا مسله نور هم جدي کیږي. اغلی بار په افغانستان کې د بشري حقوقو روان حالت ته اندېښنه ښیي او وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید په دې اړه قوي او هر اړخیزه تګلاره رامنځته کړي.
دغه شورا د افغانستان په اړه څو ناستې جوړې کړې او له افغانانو نه یې په دې برخه کې نظریات هم اورېدلي دي. له هغو دولتونو چې په دغه شورا کې عضویت لري بیانې او اندېښنې راټولې کړې، خو دغه شورا چې کومه پرېکړه کوي د افغانستان لپاره ډېره کمزورې پرېکړه ده. سره له دې چې دغه پرېکړه باید ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت یو څه پیاوړی کړي، خو د بشري حقونو نقص ته
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د 13 سپتمبر میاشتې له 12 نیټې راهیسې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ناسته پیل شوې ده چې د هیدربار په خبره ښایي دغه شورا نن جمعه دغه اوږده ناسته پای ته ورسوي. په دغه شورا کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه هم ځانګړی بحث شوی او ښایي نن یې پایلې شریکې شي. خو د بشري حقوقو څار سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدربار دغه پایلې ته ناهیلی خی. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو له دې وړاندې د دوی د تعریف له مخې نجونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د زده کړو او میرمنو ته د کار د اجازه ورکولو ژمنې کړې دي، خو لا یې نه دي عملي کړي.
د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور یو شمېر ګډونوال نجونې وایي اجازه ورنکړل شوه چې د خپلې خوښې پوهنځی انتخاب کړي. دا نجونې ته هم وایي دوی ته دا اجازه هم ورنکړل شوه چې له خپل ولایت پرته د زده کړو لپاره بل ولایت انتخاب کړي. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم سګنې د کانکور ازموینه کې نجونو ته د ګډون اجازه ورکړل شوه، خو د خپلې خوښې پوهنځي د ټاکلو حق ترې اخیستل شوی و. هغه نجونې چې د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی یو شمېر وایي د دوی د ټاکنې په پاڼه کې د ډېرو پوهنځیو نومونه نه وو. 18 کلنه شمیله د کندوز اوسیدونکې ده، هغه چې د پنجشنبې په ورځ د کانکور ازموینه ورکړي. ازادي راډیو ته وایي له دې امله چې د خپلې خوښې پوهنځي د ټاکنې اجازه ورنه کړل شوه مایوسه ده.
زم پونځه وایم او راتلونکي کې خبري اله شما خفقان می پدې چې ژورنالیزم د رښتونې حساب شوی دی. نو زما په خدا و یو پنځه انتخابونه کوم یو انتخاب ژورنالیزم مو چې زبه ده او تاکم او کامیاب شوم ورته دې ته پر ازه خفه شوم نه امید شوم او بل پر امتحان په جریان کې ول چې تاسو لري ولایتونه مې انتخابوي چې تاسو ته نه کامیابی کوي ځکه چې زه انجلې ما مکول چې زه ولایت لا شمال تاسو د کړو کوم
مگر زما چې د مکتب
دا جلی چې نه غواړي نومې د حساسیتونو له امله راپور کې اچي د پنځشنبې په ورځ کندهار کې د کانکور ازموینه ورکړه. وایي له دې بهیر خوښه نه ده. هغې ازادي راډیو ته وویل لومړی انتخابي حقوقو خو د ټاکلو حق ترې اخیستل شوی و.
کله چې امتحان شروع سو په فورمې موږ ته راکړه توضیح کړل، نو وروسته چې امتحان سانه مخ په ختمېدو انتخابونه رااله، نو موږ ته وویل سو چې تاسو همدغه پونځیانې په کټ انتخاب لري، د نورو دای نه لري. موږ ته وویل چې تاسو حقوق نسی ویلی، انتخاب حق نه لري، نسته. سوم ډېره خفه سومه چې ولې دا حق زه نه لرم چې زه انتخاب کړم.
له کندهار د کانکور ازموینې یوه بله ګډونواله چې هغه هم نه غواړي نوم یې په دې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو سره خبرو کې هم دا ستونزه یاده کړه.
د کندهار ولایت د ښځو لپاره صرف طب، شریعت، اداره عامه، تعلیم تربیه او ادبیات وو. نو ډېری نجونو په دې انتقاد کاوه چې ولې اقتصاد، حقوق، کمپیوټر ساینس، انجینری، ژورنالیزم نسته، ځکه چې زموږ خوښه په دغه کې ده.
هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو، خو د دې وزارت وایان احمد تقی او د ازموینې د ملي ادارې رئیس عبدالقدیر خاموش په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د کانکور ازموینه د پنځشنبې په ورځ د تلی په 14مه له پلازمینې کابل پرته په ټول افغانستان کې پیل شوه. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د ازموینې د ملي ادارې مشر عبدالقدیر خاموش د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سګنی کانکور کې 150,000 کسان ګډون کوي چې 15% انجونې دي. د ښاغلي خاموش په خبره د تلې په 21مه با په کابل او د همدې میاشتې په 29مه با د کابل په ولسوالیو او له هغو کسانو چې په ولایتونو کې د کانکور له ازموینې پاتې دي او ورسره ثبت نام کړی د کانکور ازموینه واخیستل شي. په افغانستان کې د کانکور ازموینه داسې مهال اخیستل کېږي چې لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي دي چې له 1,000,000 زده کوونکو د کانکور امتحان اخلي چې 50% انجونې دي. د بریتانیا د برایټن پانتون له استاد بهاودین بها څخه چې پخوا د لوړو زده کړو له وزارت سره همکار وو دا پوښتنه وکړه چې نجونې له څو ته نه ځي، کال ته به د نجونو ونډه په کانکور کې څرنګه شي؟
د نجونو په ارتباط باید ووایم چې دا خو داسې اصول دی چې آئندہ کال کې چوس په ولسم په دولسم سنت کې مثلا دولسم سنت په دې نجونو لپاره تړل شوی دی. نو دا سوال به د افغانستان د اوسنی واکدارانو ته غوی راځي چې آیا دوی به مثلا آئندہ کال کې د 15% نجونو ته اجازه ورکوي یا نه ورکوي، بیا که ورکوي د نجونو ولې کومه کې د کدې خو فارغان نه لري.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې
تاکل شوې ده چې د افغانستان د تنکیو ځوانانو د فوټبال ملي ټیم نن د تاجکستان په پلازمېنې دوشنبه کې د منګولیا په وړاندې د لوبو ډګر ته ووسی. دا لوبه د فوټبال تر 12 کلنۍ شکت آسیایي اتلولیو ته د لار موندنې په چوکاټ کې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د تنکیو ځوانانو د فوټبال ټیم پرون شپه د دوشنبه ښار په مرکزی لوبغالي کې ورسته تمرین وکړ. د دې تمرین ویډیوي تصویرونه د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک باندې خپاره شوه. د افغانستان د تنکیو ځوانانو د فوټبال ټیم یو غړی حبیب الله هوتک وای
مونږ د نن ورځې تمرین سو اول چې په ډېر ښه ترتیب په ګرم کاري شروع سو او ان شاء الله د سبا باندې لپاره مونږ په دې فکر کې یو تر څو له تاجکستان څخه کومه لوبه ګټلې دغه څخه مونږ په زیات ګولونو څخه دا لوبه وګټو تر څو مونږ سود وکړو د ملت خاص یا ځانګړي.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف آزادۍ رادیو ته وویل
امروز نیاز به سو مبرم و اساسی برای
وی مګ نن بریا ته ډیر سرګند او اساسی اړتیا لرو. کوتوانی ګوچنن د منګولیا په وړاندې بریا خپل کړو نو د سعود خواته به د منګولیا چانس حس شي او دا ټیم به نور چانس ونه
خواهد داشت.
د افغانستان د سیال د چهارشنبه د ورځې په سیالۍ کې د کوربه تاجکستان په وړاندې ماتې وخوړه. په دوشنبه ښار کې د ازادۍ رادیو د تاجکستان د څنګه خبريال نرز الله لطیف وایي چې افغانستان او تاجکستان به د تلې د میاشتې په 12مه د یکشنبه په ورځ د کابل په وخت ماښام 6:30 بجې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وسی. د افغانستان د تنکیو ځوانانو د فوټبال ټیم د اکتوبر د میاشتې په لومړیو کې تاجکستان ته ولاړ. د آسیا د فوټبال تر 12 کلنۍ د ښکته لوبډلو اتلولۍ ته د لار موندنې دا مقدماتي سیالۍ د اکتوبر په 15مه پیل شوې او د اکتوبر تر 9 پورې دوام کوي. په دې سیالیو کې افغانستان د اچ په ګروپ کې د ختیځ تیمور له انصراف وروسته له منګولیا او تاجکستان سره لوبیږي. د هر ګروپ مخکښې لوبډلې او د 10 ګروپونو ترمنځ 15 ښې لوبډلې به د سیالیو د کوربه تر څنګ د آسیا تر 12 کلنۍ د ښکته لوبډلو د اتلولۍ 14 لوبډلې جوړوي. د افغانستان لوبغاړي هیله مند دي چې لوبډله به یې دې سیالیو ته لاره ومومي.
لخبرونو ور آخوا
وړاندې به واوري چې لومړی برېښنایی لارې بازار ته راوځي، خو مخکې تر دې د افغانستان پاشل شوی اقتصاد، ننګونې او فرصتونه. په دې اړه تحلیلي مطلب فریده سیال وړاندې کوي.
که هم طالبان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو د هڅو په اړه وایي، خو ویل کېږي د ښه کېدو هیڅ نښې نه ښکاري. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په خپل تازه راپور کې ویلي، د تیر کال د اګست میاشتې راهیسې شاوخوا 40 میلیونه خلک په افغانستان کې د لوږې له خطر سره مخ دي. د هرات د کرخ ولسوالۍ د شهرک سبس په نوم د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو یو کمپ کې د خلکو د بې وزلۍ وضعیت یو اورېدونکي ازادي راډیو ته داسې بیان کړ:
وروره، دغه مهاجرین بېخي د بد وضعیت سره مخ دي. یوه ګوله ډوډۍ کور ته نه لري، کوچنیان یې ګدایي کوي په ښارو کې، سیاسر هم روانې دي. وروره، د دغه ما خواهش د دغه محترم څخه دا دی او د مؤسساتو څخه چې د دغه ورونو مهاجرینو سره دې کومک وشي، یو توجه دې ورسره وسي. که ونه شي، دا مهاجرین ختم دي، بله د مرګ د حالاتو سره مخ دي.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په میلیونونه ډالر کنګل شول او تر اوسه پر طالبانو نړیوال بندیزونه لا پر ځای دي، خو په وروستیو میاشتو کې امریکا متحده ایالاتونو په میلیونونو نقد ډالر د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته ولېږدول. بلخوا بیا د نورو خیریه ادارو نمړنۍ مرستې هم را روانې دي، که څه هم د تیرو کلونو پر تله کمی دي، ځکه یو شمېر دغه خیریه ادارو افغانستان پریښی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي، په بشري مرستو سره د افغانستان پاشل شوي اقتصاد ته سمون نشي ورکولی. د افغانستان د تجارت او صنایع خونی د مدیریت د هیئت غړی از رخش حافظي هم له دې خبرې سره موافق دی.
کله چې مرستې بندې شولې او بینلري اړیکې وشکېدل، نو هغه مصنوعي اقتصاد هم نسکور شو، بانکي سیستم د بینلمللي مناسبات څخه بې برخې شو، او هغه مرستې چې عادي او انکشافي بودجې بشپړولې هغه هم ختم شو، او هغه پروژې چې جوړ شوي وي هغه هم منتننس درلودل، یعنی حفظ و مراقبت اړتیا درلودل، یا یوه برخه جوړ و نور برخې جوړې نه وي، دا هم پتاپو دیدل. او دا نوې حکومت چې راغی د سیاسي اختلافاتو پر بنسټ دنیا یې سره لري او پر سپید نه دی پیژندل شوی، او نشي کولای چې د ملي منابعو څخه ګټه پورته کړي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي، د 2020 کال د اګست میاشتې راهیسې افغانستان سره 1.2 میلیارد ډالر بشري مرسته کړې ده. هغه د سپتمبر په 28 په واشنگټن کې د نړیوالو ستراتیژیکو څیړنو په مرکز کې وویل، بشري مرستې دایمي نه دي، نو ځکه د افغانستان اقتصادي ثبات لپاره باید یو سیستم جوړ شي. محمد امین فرهنگ افغان اقتصاد پوه دی. هغه هم په دې باور دی چې بشري مرستې د افغانستان د اقتصاد ښه کېدو سره مرسته نشي کولی.
بشري مرستې چې له افغانستان سره کیږي مصرفي شي، داسې چې خلک له هغو څخه د خوړو او د ژوند د نورو اړتیاو لپاره کار اخلي. دغه مرستې چې په غیر مستقیم ډول راځي او د تولید او پانګونې په هدف ترېنه ګټه نه اخیستل کیږي، د تولید کچه ورسره خرابیږي، وزګارتیا ډیره ده، او پایله یې دا ده چې قیمتونه لوړ شي، د خلکو د ژوند کچه ټیټه شي، او غربت ورسره ورځ په ورځ ډیری شي.
د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې راپور چې چهارشنبه خپور شوی پکې راغلی، افغانستان د 2020 کال د اګست راهیسې شاوخوا 15 میلیارد ډالر له لاسه ورکړی دی. د راپور پر بنسټ د روان کال تر نیمایي پورې 100,000 افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. از رخش حافظي وایي، د دولت د کارکوونکو بېکاره کېدل د اقتصاد په پاشلتیا کې مرسته کړې ده. هغه تیر جمهوري نظام ته په اشاره داسې وویل:
30 میلیون انسانانو په استازیتوب 4000 انسانانو سره یا 3000 انسانانو سره مصاحبې کوي، انجوګانو ته پیچې ورکوي چې سروي وکړي او بیا نتیجې خپروي. د افغانستان د ښځو ونډه په اقتصاد کې تقریبا تر نیمایي څخه زیات ده. دا 1 میلیارد نه دی، زیات دی. په دې چې په ټول په کلو کې په بندو کې په حیواني محصولاتو کې په باغداري کې په سبزی کې په میوجاتو کې په کروندو کې د ښځې ونډه تر نارینه څخه زیات دی.
لبلې خوا ښاغلی فرهنګ وویل
اگر طالبا واقعا
که چرته طالبان واقعا همغه شرایط پوره او د نړیوالو ټولنې باور ترلاسه کړي، نو امکان شته چې له افغانستان سره په تولید برخو کې مرسته وشي او بهرني پانګوال راشي. افغانستان ډېری طبیعي سرچینې لري، هغوی به لیواله شي چې پانګونه وکړي او په کرار کرار افغانستان له دې بحران او اقتصادي رکود نه راووځي.
میلیونونه تنه په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت ادا ښه کېدو او نمرني موادو قیمتونو ښکته کېدو ته سترګې په لار دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د دې خبری مجلې په دې برخه کې یو پزړه پوری مطلب لرو. د ټسلا کمپنی لومړنی الکتریک ټرک یا لارې به د دسمبر په لومړۍ نیټه مشتری ته وسپارل شي. دا لارې په یو ځل چارج تر 800 کیلومتر زیات مزل کولی شي. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
د ټسلا اجرایی رئیس ایلان ماسک اعلان وکړ چې دغه شرکت د لارې یا کانتینر تولید پیل شو او لومړنۍ لارې به په دسمبر کې مشتری ته وسپارل شي. د الکتریک ویب پاڼې د راپور له مخې د ټسلا ټرک بشپړ برېښنایی یا الکتریک دی. د دې ټرک یا لارې لومړنۍ نمونه په 2018 میلادي کال کې نندارې ته ایښودل شوې وه. هماغه مهال وټاکل شو چې دا ټرک په 2019 میلادي کال کې بازار ته وړاندې شي، خو داسې ونه شول او حتی تر دې وروستیو پورې ګمان کېده چې دا لارې به تر 2023 پورې تولید نشي. خو ایلان ماسک د سشکال په اگست کې ناببره وویل چې د ټسلا لارې به د سشکال تر پایه په سړکونو کې حرکت پیل کړي. اوس تازه د ټسلا اجرایی رئیس تایید کړی چې د الکتریکي لارې تولید یې پیل کړی دی. ایلان ماسک پخلی وکړ چې دا ټرک به په یو وار چارج کابو 815 کیلومتره مزل وکړی شي. د ټسلا الکتریکي لارې په نووادا کې جوړی شي. د ایلان ماسک په وینا پیپسی کمپنی به لومړنی شرکت وي چې د دسمبر په لومړۍ نیټه به د دوی ټرک ترلاسه کړي.
د دې خبري مجلې په روسیو کې د ازادي راډیو د څو اوریدونکو ثبت شوي پیغامونه.
السلام علیکم، مینوال یم د ګریشو لسوالینه. ما د افغانستان د اسلامي امارت لوړ مسلینو چارواکو ته دا هیله ده چې دلته د غنمو د کرلو وخت دی، د تخمونه باید دوی وویشي. تخمونه باید هر بزګر ته باید تخم ورکول چې دوی خپل په مځکو کې غنم وکړي.
زه د غزني له ولایت چې تاسو ته زحمت ترکوم، دا شروالي او سیاحت عامه دلته دواړه بس چوپ پراته دي. د خلکو په ستونزو هیڅ کار نه کوي، ځکه دلته دا د ډاکټر فیس 200 افغانۍ ده. هر ډاکټر سل مریضان د ورځې ګوري، دې ته باید کتنه وشي چې 200 افغانۍ فیس ډېر ده.
تر محمد خادم احمد د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه. وروره، دغه طالبانو څه موده غوښتنه ده چې دغه هره ورځ په کابل کې دا بریدونه کېږي، دا جمعې په ورځ باندې پټاونه کېږي او دارنګ پر شوانځیو باندې. د دې پښتنه اخر موږ د چا څخه وکړو چې ولې داسې څه کېږي؟ اوس خو پر افغانستان پر ټول افغانستان باندې دوی واکمن دي. باید د معلومات موږ ته وکړي چې دا د کومه طرفه ده، کوم اړخه پر موږ باندې دبردونه کېږي. اول خو باید په کلکه مخنیوي وکړي، کلکه امنیتي تدابیر ونیسي، او چې هغه نسي نیولی موږ ته معلومات وکړي چې ولې موږ هره ورځ موږ خویندې او وړونه دا داسې پټاوه ښکار کېږي.
هغه طالبانو زمونږ د جمهوري نظام مایبین چې څه مایبین زیاتره د مایبین وي هغه اسنادونه لغوه کړي دي، د مایبي اسنادونه. نو دغه زمونږ اسنادونه دي بیرته زر تر زره دغه طالبان واپس هغه کې جوړې کړي او واپس فعالې کړي چې زمونږ ماشونه والا شي. زمونږ ماشونه هم لغوه کړي دي او زمونږ کوم فرمونه چې مونږ ډک کړي وي د مخکې نظام او دوی د لاسه هم دوی چې موږ ته کوم فرمونه ویلي وو هغه مو هم ډکړي وو، هغه هم لغوه کړي دي. والسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.
ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزاد